د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګ له آزادې رادیو اوري. قدر منوریدونکو د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته تاسو ښه راغلاست وایم او خبرونه په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لکه افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړینجونې دي. راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوی دي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په پلری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړه روانه وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه دوه کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي برید کې وژل شوی و. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دغو ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سالیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سالیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بسپنې غوښتنه په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
یواز ملاله متعید دی یونما دفتر د کشیر دوی سره روابط خراب شي د دې لپاره یو څوک باید دغه موضوع مخته کې چې دا مرستو ته اړتیا لري.
د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
کشورها باید د دې مورد
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي. خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو خواوو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه غونډه په پام کې ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
یا خو کار نشته. یو دا پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه، د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دینی مدرسو د جوړېدو پریکړه شاربو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د نوی پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر د غوښتنې طرحه وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بدلون طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د لومړنۍ طرحې پر اساس د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4.6 میلیارد ډالر اټکل شوې وه، خو ملګرو ملتو او د بشري مرستو مؤسسو نن دوشنبه اعلان وکړ چې دا بودیجه یې کمه کړې او 3.2 میلیارد ډالر ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځای ښځینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجې په کموالي کې لارلایره. د اوچا د راپور له مخې افغانستان له یو خوراستر بشري بحران سره مخامخ شوی او د دغه هیواد په درو کې دوی برخي وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو اړوندې ویبپاڼې ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمند کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار تر بلې خبرتیا پورې بندیز دی. د سش کال په اپریل کې د ملګرو ملتو ادارو ته هم وویل چې ښځینه کارکوونکي دې کار ته نه ځي. ریلیف ویب وی له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر د سش کال د لومړیو پرتله کابو 500,000 زیات شوی دی. ملګري ملتونه وایي حاضر دمه له یوې خوا د خوراکي موادو، چاک، اوبو او درملو کموالي او له بلې خوا د بیروزګارۍ او محدودیتونو ډېروالي افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړی چې د غم خوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته پکار ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنې په هغه طرحه کې کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالر طرحه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې مخکې 4.6 میلیارد ډالر غوښتي وو. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د پخواني کارکوونکي یما هیلمن نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغېز به د عامو افغانانو پر ژوند څه وي.
د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندویو هیوادونو مرستو کومکونه د پیسو بغیر نکیگی نو کچیر مونتاس یواز در در اتویشت میلیون افغانان چه برنی رسیه تره لری او خینزویشت میلیون در در افغانان پا فکر که جوان خیلی او دم آید و دم مسارف و پومنز که توپیر ونسو چه نویز سلنه پده که توپیر در چه چمرا یا کورانه آید نری او دوی مسارف چمره دی. نو یواز کچیر متاسد د خوراکي مواد نړیوال سازمان WFP په ریشان په توزیع باندې فوکس وکړي به تاسو پام وکړئ. یعنی 15 سلنه کموالی د دوی په مرسته کې راځي، چې دا د 10 لسو میلیونو کومکونه وګړو سره چې دوی ریشان توزیع کوي یا کومکونه کوي هغه به 9 میلیونو ته راکته شي. یعنی په مستقیم ډول 4 میلیونه خلک د دې خوراکي موادو نه چې دا نور موسسات او نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي یا د نور موسسو نه دي په دې باندې تاثیر اچوي.
ملګری ملتونه وایي چې د دې یو علت د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو لګولي دي. په خوانیو کلونو کې د ملګرو ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګرو ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، همغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکل صاحب، د مرستو راجلبول او د مرستو ټولول دا ډېره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دغه د ډونرانو هیوادونو نه د مرستو راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخوانی د جمهوریت په دوره کې که هم وو د پیسو راټولول یا جلبول د دغه موسساتو هغه اساسي برخه وه چې په دې برخه کې د محلي هیوادونو حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري. که افغانستان وښیو نو د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کولو د هماغه مربوطه وزارت سره تر څو د هماغه سفارت ډونر نه فنډ راواخلي. نو دغه مرستندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ته ضرورت لري چې دا باید ډېر دقیق نږدې روابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده. یوازې ملل متحد د یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي، نو د دوی لپاره لابي د افغانستان د خلکو لپاره نه د طالبانو د ادارې لپاره بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي د دې لپاره یو څوک باید وي چې دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
له یوې خوا نه که تاسو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوالې ټولنې سره په اړیکو کې، له بلې خوا په خپله نړیوال لیوالتیا نه ده کمه شوې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې؟
د بشري مرستو ورکول اگر چې پخوا هم که دونر پیسې تیار نه ده د افغانستان لپاره د یو هیواد لپاره ولري، دوی لاس وزنی لاس وی چې اوس موږ ته کله طرحه راځي او دا طرحه کې دوی څه لیکل دي چې دا پیسې موږ واخلو څنګه یې مصرفوو او څه تغییر براولي. نو دغه طرحه جوړول یا دغه پیسو ته په حساب عرض کېدل چې دغه پیسې موږ ته راکړئ، موږ ضرورت دې لرو او دې مرستې دې پیسو باندې به موږ دغه تغییر راولو. دغه پروپوزال یا دغه طرحه جوړول یا دغه سیاست عملي کول دغه ملل متحد یا اداره او محلي ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي چې تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرستې راجلب کړي. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه کچېرې دوی بل چا ته وعده وکړي بل هیواد ته هغه تاسیس کړي، نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر سنبال یې په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیلمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هیواد یې د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په هڅه کې دی. د ګارډین ورځپاڼې له قوله ریچارډ مالیز ویلي د پل برایټن د څیړنو لارښوونو ته ژمن دی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایټن څیړنې چې په 2000 کال کې پایله خپره شوه کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي 15 استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د 9 دیرش تنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هیواد یې د آسټرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی. خو داسې مال چې د پل بریتون د څېړنو پر بنسټ د دې جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه دی، خو آسټرالیایي چارواکي یې د ورکړې په اړه خبرداری هم ورکوي. پل بریتون د آسټرالیا د نیو ساؤت ویلز ایالت د عالي محکمې قاضي دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته یو لیک لیکلی، له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړې د افغانستان په اړه یې د څېړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیایي ځواکونو د یو افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د آسټرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي د آسټرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله آسټرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړې په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښولی شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوس مهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي، هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
موږ ونه توانېدو چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو، خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د استرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د استرالیا اس بي اس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبان ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د استرالیا له څېړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څېړنې وکړي. مګر د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د استرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي څو معلومه شي چې دا څېړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بېطرفه ده. د قاضي پل بریتون څېړنې چې پایلې په 2000 کال کې خپرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 آسټرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستانی کډوال د هیواد نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې لپاره کېږي چې د پاکستاني لوري اندېښنې راکمې شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ ته تشویشونه کم سي، هغوی چې کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوی هم سوی وي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو، نو پلان دا ځینو د هغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېری په شمالي وزیرستان پورې اړوند دي، د تیر جمهوري حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره 2 میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت ښودلی او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څه ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینی یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روادارۍ سازمان په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل، عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی او آن ناممکن کړی دی. د سازمان نن د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته لاسرسی په نوم په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو محکمې قضیو ته د رسېدو په برخه کې له سنتي لارو چارو استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
زنا را اصلا حاضر به ملاقات شنام نشدن.
امینه اسلامی چه دی جمهوری نظام پا محل دی کابل خاری محکمه دی وسیقو پا برخه که دی قاضی دی دستیاری پا توگه ای کار که ووی، وقت دی طالبانو لبیا رسیدو دو میشتی ورسته دی کم رسمی مکتوب لتر لسکو لپرتا لدندی و شرل شوا. امینه لازاده رادیو سر پا خبرو که ادعا وکړه چه لطبان دی دریس و همکارانو سر ورته چلن شوی.
بهانه‌های مختلف آوردن، یک دفعه ما را
بلا بلا پلمه کوله، یو ځلې ویل چې غواړو له دینی مدرسو څخه ځینې قاضیان راولو او تاسو به هم په دې ازموینه کې ګډون وکړئ، او کله چې په ازموینه کې بریالي شوئ نو د قضا د ستاجوار په توګه به جذب شئ. البته دا خبره نارینه او کارکونکو ته وکړه، او له ښځینه کارکونکو سره خو اصلا خبرو ته حاضر نشول، او دا د 313 کسان په بشپړ ډول له دندو ګوښه شول،
په صورت کامل منفک شول.
دا په داسې حال کې دی چې د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو له بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت تر نامه لاندې په یو راپور کې چې په شپږشتو ولایتونو کې د 141 مرکو پر بنسټ لیکل شوی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کېدل، له دندو د مسلکي کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت لاسرسی ستونزمن او آن ناممکن کړی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادۍ رادیو ته ویل
در رواداری راپور پر دری و برخو تمرکز کردی. لومرای دی طالبانو دی محاکم و جورخت، دو هم دی افغانستان دی عدلی و قضایی نظام پاشل کیدل، چی دی قوانینو او بنسټونو دی لغو کیدو، لدندو دی زرگون قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو دیر شمیر کارکونکو دی لری کیدو لامل شول. رانغاری او بیا دی شخصی زندانونو مسئله تا اشاره کردی.
در رواداری سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبانو د محکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکو په ډلې زتوګه له دندو ګوښه کړي، او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډیری د دینی مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارل دي. د دې راپور پر بنسټ له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو ناشنایي د دې لامل شوي چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوه. د راپور په دوام راغلی چې د طالبانو محکمو د جزایی او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي، او له دې کار سره خزي او مذهبي لږکي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد پرته له دې چې د مسلکي کسانو د لری کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي دا راپور ردوي، او په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، رون او بې طرفه دی.
د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. حقوقي مسلې د اقلیت او اکثریت، ښځو او نر مسلې پرته له کومې ستونزې مخته ځي. زه نه پوهیږم چې دغه رازیداوي د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه یې چې موږ په افغانستان کې شاهدان یو، هغه دا دي چې عدلي او قضایي ادارې په بشپړه توګه بې طرفه دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د وګړو د محاکمې د عادلانه والي په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او پدرو د خلکو وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې چاپیریال له اضطراری حالت سره مخامخ دی او باید د پلاستیک د کارولو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وشي. په همدې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ ویلي چې په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه پلاستیک جوړوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د پلاستیک له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه په یو پیغام کې ویلي دي چې 2023 میلادي کال د دې یادونه ده چې پلاستیکي ککړتیا په مخنیوي کې د حکومتونو او خلکو ونډه مهمه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي 24 کلنه لیده عدالت وایي د پلاستیکي ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کاغذي کڅوړو ګټه واخیستل شي. هغې آزادي راډیو ته وویل
پلاستیک قاتل طبیعت است که
پلاستیک د طبیعت و جونکی دی چې لامل یې چاپریال خرابی کی او ډیره هغه کثافت چې طبیعت ککړوي هغه دی چې د ترانسپورت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. د دغو پلاستیکونو برخلیک د کثافاتو په بڼوي چې بیل شکه د چاپریال د ککړتیا لامل کیږي او ژوند انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته زیان رسوي. بنسټیزه او مهمه حل لارې دا ده چې پلاستیکي کڅوړې په ټوکر کڅوړو بدلې شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ظفر مومند وایي د چاپیریال پاکوالی د حکومتونو دنده ده، خو خلک هم باید په دې برخه کې فعاله ونډه واخلي.
نه تنها یوازې چې دولت په دې اړه مسؤول دی، عام وګړي هم مسؤلیت لري او ګړی تاثیر لري. هغه کسان چې خپل چاپیریال پاک وساتي دا د دې نور باندې تاثیر کوي او سلو سلو یو کله یو ښار پاکیږي او دا خلک باید دې ته جدي توجه وکړي او د دې تر څنګ دولت باید هغه اداره چې د دې په نوم فعالیت کوي باید په سمه توګه خپل فعالیت پیل کړي. او
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
دښمن محیط زیست پلاستیک اسبه وایسامي است کې
د چاپیریال دښمن پلاستیک دی او په خاور کې المنځتل ډیر وخت نیسي. موږ هر ورځ تر 2500 ټنه کثافات راټولو چې ډیر برخه یې پلاستیک جوړوي. دا کثافات د غزک په نوم سیمه کې په پوره معیاري باندې خخيږي. کابل ښاروالۍ د خلکو لپاره د خفزا او چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې په ځانګړې توګه د شنو ساحو د جوړولو په برخه کې پوره هڅه کوي او لوی پلانونه لري.
د خاغلی بارګزی په خبره د پلاستیکي کڅوړو پر ځای د کاغذي یا ټوټي کڅوړو د استعمال په اړه په پرلپسې ډول خلکو ته هم پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي
سکل هم زموږ چې څومره فعالیتونه ول په دغه برخه کې الحمدلله کامیاب تر سره شوې دي. زموږ کمپاینونه کامیاب تر سره شوې دي. زموږ پلان هم دا چې هغه ټول اصول چې زموږ د هوادوالو د روغتیا لپاره مهم دي ان شاء الله ټول به عملي کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د هرې مشروع لارې څخه موږ د خپل هوادوال روغتیا تضمین کړو او هغه ته ښه خدمات وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې 2023 کال د پلاستیکي ککړتیا په اړه د خلکو د اقداماتو یادونه ده. دغه سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه هر کال 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي برخه یوازې د یو ځل کارېدو وړتیا لري. د دې اعلامیې له مخې اټکل کیږي چې هر کال له 19 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او لویو بحرونو ته غورځول کیږي. اعلامیې زیاتوي پلاستیکونه له یو ځل کارېدو وروسته غورځول یا سوځول کیږي چې د انسانانو روغتیا، چاپیریال او لغ څخه تر سمندرونو د ژوند چاپیریال ککړوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره حکومتونه، شرکتونه او نور شریکان باید خپل اقدامات زیات کړي او د حل لارې ورته ولټوي.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دینی مدرسو د جوړولو په اړه د طالبانو د پریکړې نتایج څه دي، او دا به د هیواد په تعلیمي سیستم کې کوم بدلون راولي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړې خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 3 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړ نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارک لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پراتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په یو تازه برید کې وژل شوې وه. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور کسان هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحده ایالاتونو وروستای بیان مثبت بللې. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحده ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سلیوان څرګندونې مثبتې وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې په ورځ ویل چې روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړه عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسي غړیتوب وځنډاوه.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هره ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا دغه څرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلونکو کې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو د غوړستی پر مختګونه ساری هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوي؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو د سره جهاد او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تنه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکاره کوي چې هغه شی چې تاسو ته په ذهن لري او تاسو لري تنه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان، راځو د خبرونه بل میلمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلام الله علیکم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه د لن متقدم قدمت څخه باید وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې فرض کفایه ده، او دا غت دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کفایه د مسلمانانو باندې، او د حکومت دنده دا ده څنګه چې د دینی زده کړو او د شرعي زده کړو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي د دې نړۍ کې د وړه شرعي هغه د دین چې هغه د اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کړي، زمينه برابر کړي، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ د اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت د دنیا د اصلي او شرعي علوم په مدرسې کې په یو اسلامي تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شری تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم بخنه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارس جوړښت تاسو یې مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنجي باید شي. یعنی باید دلته پر ځنګړی پلان باید او دا پلان د ټولنې ضرورت د پروسو سره سم باید تیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتو سره سم دا دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې یو باید وسلی کې لس مدرسې او په هر ولایت کې بیا نور مدارس شي دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یوه خبره. بل دا ده چې دا د دولت ډېره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره. دریمه خبره دا ده چې دا د دې استادانو ته ضرورت نه وړ استادانو ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی د نشته کزورې اهداف د شمار کوم په ستاسو کار کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیاتې او کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوو دغه فوق په کجا ترې ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسې کې حد اقل زمونږ 15 استاد وغوړو د شل درو استادان اوس په کار دي د تدریس وکي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب دې دلته وزارت خبره ده دلته دي یعنی د دې د ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه چې دې دویا مطلب مدرسې مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د نش خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي. اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي کې غنه فائدې کې چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سره صحیح خو د نیمه تاریخ تعلیم هم نو دغه هم چیرته اکثر د نیمه تاریخ کې طالبان فارقي کې متاسفانه هیڅ سواد نه لري. یعنی سه پښتو فارسی باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلي. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم سره نه اداره کنټرول و سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورنه کې یو د 10 شاد د 10 کسان فارغ کې چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره دی او سیاسي څه توګه دی ورنه کېږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد تھی جہاد نے خبر مسلح گئی مدرسہ طالب کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سره مخالفت دا نصاب تاریخ دې سره شوی چې تاسو مسجد او مدرسہ هغه دې جهات وزان د زنګړی غل دی هغه ناش عسکری قشلته سره جوړ کړي اول خلکو طلاق توپک ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اشنا لګي. او بل خبر اخري خبر مې دا چې شرعي لازم دا غلط ده ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين دا هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر ډول نه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د درکو لپاره دوی د ځان ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درست دي تر د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مصالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کی.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پی کوي ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی
ګوره دا مشکل مخکې نه وځي موجود په سوال 2013 کې د مارس تفاق او څنګه خبره ده بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې
تقریبا تر دیار لسو یو تر درې سو پورې دار العلوم او مدرسې د حکومت راجستر و تب سوسیالي معرفت دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې په زړګونو مدرسې راجستر و تر اوقاف سره اوقاف حج اوقاف سره باندې ډول دا غنه ورسته بیا دی هغه دی 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 هغه ورسته بیا تقریبا دیار نظر دینی مدارس هغه ناصف شوی دینی مدارس افغانستان کې شتون درلوده په لسو کالو کې تقریبا تحصیل دا نورم زیات شوی دی هغه وخت هم دا بې رویه و غیر معقول و ناسنجیده و یعنی اوس هم که دغسې دا فراخ طبعا حتی دا تحصیل غورځي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلش کېږي که بودجه افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل د عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی دا نوې مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شرعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک فارغي چې هغه نوې دلته کار دی نه کوم قسم نه دی نه کوم حرفه لري یعنی هغه یعنی هم نه ده نه درست باسوادی نه په دین باندې پوهیږي نه په دنیا باندې پوهیږي نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسؤلانه چلند وکړي
سلامت اوسې وزینځه
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او د اړتیاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
او کور ودان سلامت او سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبې د دغه مدرسو د جوړولو لاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سوء استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو لارې ترلاسه کړي
مننه کار اهل تسپارل وجیبه ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارده کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا غو ته اړتیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تاسو تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدلی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس تاسو کې بل څه کوئ زه د یو مدرسې فارغ یم تر نهم صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذ او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګ په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه مونږ څه شی غواړو په مدرن ټولنه کې یو شاګرد د څلور مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې
وزیر یا مسئول دست اول ځان مالک الکل غنی او په داسې رقم باندې د عام ملکیت ضیا کوي. دا نه اسلامي ده، نه دولتداری ده، نه مشروع ده، نه قانوني ده. د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداری د اصول بهر کار ده.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هره مقررې تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانان ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی؟ دې لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتدارۍ له سره خبر نه دي. د کډري سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې یا هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوي دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا که وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري چې لري اوږد مهال د وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخواله راوړي، او نه تنها چې طالب به خپل ځان فکر کې خراب کړي چې دا د دې انتخاب د وطن ته بس پرې
سلامت سیدی صاحب، راځي دغه د دغو پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. ښاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته ترسره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی چې دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب، راځئ چې لږ په حللارو تم شو، بحث هم ورو راټولوو. څه کول په کار دي؟ طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پریخو باندې خبر نه دي، طالبان ممکن دا اړتیا حس کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا اړتیا به هم وي خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نه شي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه پیسې پاتې سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت د فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې احتجاجي غیر پلاني او پراګنده او چې پرک فرمانونو او کړنو نه بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تدوین کړي، اساسي قانون باید ولري، کمیشن ټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن د متخصصینو کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئل کمیشن هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي. دا خاطر دې بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد اسلام په تدس کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولې د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي، د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخصه مدونه دغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا پلانونه نږدې څنګه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نور کوچو پلان مهاس منځ مهاس او مهال پلانونه دغه پلان کې د هواد پر اختیار لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانونه په هغه کې د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه کې مکتبي کې مدرسې کې د علي تحصیلات وروړو ځکه هغه لپاره به پلان باید موجود وي. د افغانستان د ضرورتو سره سره سم د دنیا د تجربه سره سم د افغانستان د علم د علومو په پرمختګ سره سم او د هیواد د اړتیاو سره سم هلته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي، مدرسې هم جوړې شي، دیني تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی. حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټولو زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینه برابر کړي. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباح هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، په اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو یا ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د رضا لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډېر مننه د بحث وخت
دغه مشکل بلد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو. څه وشي چې طالبان دواړو زده کړو لپاره کار وکي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته؟
یو مننه چې تکرار نه کوم. زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کوي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي، بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړي، که تمام مدارس جوړوي، که هڅه کوي، بل هغه وکړي. دولتي وسایل نه استفادې حق نه لري،
بله،
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي ناشئ. د دې مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کومه
خبره ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده،
بله،
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
ورکړي. ډېر مننه، سلامات سي
دولت
د اجل سره خبر نه دي. سلامات سيدي صاحب، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی سب څخه ډیره ډیره مننه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.